السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 22مه نیټه ده. ملي ها میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې تاسو سحر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. اول خبرونه له شاهین بنیرین.
ترمه شهرون به د وخت مهم خبرونه تمه دا چې امریکا او طالبان د فروری په 9 د سولې ولوزنامه لاسلیک کی. د نقدونو پیسو د سر نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. او د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. د خبرونو تفصیل تمه دا چې امریکا او طالبان د فروری په 9 د سولې یو لوزنامه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بیان کې ویل چې د نیمې شپې څخه د تشدد د راکمولو ژمنه عملي شي نو تمه ده چې د سولې لوزنامه لاسلیک شي. نوموړي زیاته کړې په دې نږدې اوونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د قومي یووالي د حکومت سره په مشوره په دوحه کې د طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. نوموړي وویل که چېرې د تشدد د راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوزنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي. پامپیو وویل د فروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربن او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. طالبانو هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لاره به هواره شي. ولیدا یې نه دي ویلي چې دغه خبرې به کله پیلېږي. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د حکومت سره د خبرو نه انکار کړی و. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي.
د وسلوالو طالبانو د نظامي چارو کمیشن هم یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې تر راتلونکي شنبې به د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او امریکایي سرتیرو حملې نه کیږي. په خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو ته ویل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول سیمو ته له تګه ډډه وکړي. د نقدونو پیسو د سر نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. پیرس میاشتې ادارې اف اے ٹی ایف پرون د شاوخوا یوې اوونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژبنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو که چېرې د 2006 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړو نو پر ضد به کاروایي وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړي توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف اے ٹی ایف له غوښتنو سره سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوې ده. دا د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو ادبي میله ده چې د پاکستان د بېلابېلو برخو لیکوالان او شاعران پکې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 20 په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ ویلي چې هغه په خپله مورنۍ ژبه ویاړ کوي. پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړې زیاته کړه.
پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوي یو. دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
جاپوهان وایي چې دا وخت په نړۍ کې خواوشا 9000 ژبې ویل کیږي او په دې کې نیمایي د دې پیړۍ په پای کې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نه اهل ګرځول شوی دي. تمه ده چې د انتخاباتو وړومبۍ نتیجې نن راشي او حتمی نتیجې به سبا اعلانېږي. د انتخاباتو پر مهال چارواکو د رایو اچولو وخت درې واره غځولی وو او له انتخاباتو وړاندې 9000 کاندیدان نه اهل ګرځولي وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په انتخاباتو نیوکې کړې دي او دا یې جعلي او داسې رایې اچونه بللې چې آزاده او رڼه نه وه. واشنگتن د فروری په 6 د ایران د شورای نگهبان او د انتخاباتو د انتظامی کمیټې په 15 غړو بندیزونه هم لګولي او په غوی په انتخاباتو کې د درغلې تورنه پوری کړې دي. او په ایتالیا کې یو 88 سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 2300 نه ډېر کسان وژلي، دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د چا د مړ کېدو وړومبۍ پېښه ده. د ایتالیا د روغتیا چارواکو پرون وویل چې په دغه سړی کې د وایرس موندل شوی و او په هسپتال کې سا ورکړې ده. په ایتالیا کې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخ نیولو لپاره 10 خارګوټي تړل شوي دي او د خواوشا 3300 کسانو د وینې نمونې اخیستل کېږي. په عین حال کې چینایي چارواکو ویلي د فروری په 20 دغلته په 393 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او دې سره په مرکزی چین کې د وایرس نه د ځپل شو شمیره 6,200 ته رسیدلې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري افغان ولسمشر اشرف غنی وای د سولې په اړه راتلونکي ګامونه د تشدد د کمی د یوې اونۍ په پرمختګونو پورې مربوط دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ټی اف پاکستان په خړ لیست کې تر جون پورې د ساتلو فیصله کړې. شنون کې دې ګام ته څنګه ګوري؟
نو اف ټی اف والا کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسې چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي.
په خوست کې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډې حال درکو.
موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کو، موږ غواړو چې د خپل ژبه اقتصاد ژبه کو. مورنۍ ژبه د زده کړې د پوره دی و انسان خاص ارزښت لري.
اونې ځخ خبرونه روښانه مستقبل کې مو په مدرسو کې د لوبو موضوع سیړلې.
مدارس پاره چې کم دي دوه یو خو د وخت کمی او سره اکثر دویم د رغولیاتو دا هغه هم یو سره دا نه ده چې دی لوبي نه کول غواړي یا دو لوبو ته په بل نظر ګوري.
دویم کلتوري افتوار خبرونه د باختر ستوري هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بیګاج شپې له 12 بجو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد د کمیدو موافقه عملی شوه. د موافقې پر اساس به له نن نه په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بارنو ځواکونو حمله نه کوي او په وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنه شوې چې پر طالبانو به ډز نه کوي. محمد اشرف غنی پرون ماښام په دې اړه بیان ورکړ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس نیټو او د پاکستان حکومتوم د دې پرمختګ هرکلی کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله، اوربند او د مذاکرو پیل دی. خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدارې سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري. خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت سرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوه مسلح
دی وایزه د وسوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په ونه کې ل خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې ونې پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پرمخ ځي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوي چې پاکستان تر دې ګړۍ د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامي چارو کمیسیون پرون په یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولی لیکلي چې د راتلونکي شنبې تر ورځې به چې د فبروري 9 ده هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبانو په بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناه ځایونو د بې پیلوټ الوتکو حملې، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حملې بندوي. دا ورته وسوالو طالبانو د پوځي چارو کمیسیون په بیان کې په وضاحت لیکل شوی چې هیڅ طالب اجازه نه لري چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې سیمې ته ورشي او یا له حکومتي لوري سره رابطه ټینګه کړي. وسوالو طالبانو ته هم ویل شوی چې په دفاعي حالت کې بوي.
په افغانستان کې د تشددونه د شپې د 12 څخه پیل شوې ده. په دې موضوع خبره کوو. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سهار په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د مسلې حل په جامع مذاکراتو کې دی. قریشی په خپل بیان کې ویلي چې په دوحه کې د ډیرو کوششونو پس بل آخر دواړو خواوو پریکړه کړې چې په تشدد کې کمی راولي او د فروری په 9 به د سولې موافقه لاسلیک شي. نوموړي وویل پاکستان تل په افغانستان په سوله کې خپل کردار ادا کړی دی او د موافقې لاسلیک دو پغونډه کې به هیواد ګډون هم کوي. ته مشال ریډیو خبریال طاهر خان ته ورزو او نور معلومات ترې اخلو.
بیان کې خود پاکستان د دستور په دغه پروسه کې خپل رول ته اشاره شوې ده. د پاکستان او امریکا ترمنځ چې تعلقاتو کې کم خرابوالی و نو هغې ته هم اشاره شوې ده چې شاه محمود قریشي اوس دا منلی دي چې د امریکا او د پاکستان کله تعلقات خراب و او کله د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته راغلی و د اکتوبر 2018 کې، نو هغه ورته ویلي و چې پاکستان او امریکا تعلقات واپس نورمال حالت راځي نو کابل د لارې برازي. نو بیا وروسته بیا دی دا دعوه کوي چې پاکستان بیا په دغه مذاکراتو کې سهولت کاری کړې وه او اسې هم خبره هغه وخت نه شروع شوې، بیا په اکتوبر کې شروع شوې او سپتمبر کې پومپیو راغلی. یو خو خپل دغه رول ته اشاره شوې چې د پاکستان په دې کې رول وو، لیکن د پاکستان خارجه وزیر بیا اوس کم راتلونکي کې افغان مذاکرات دي بین الافغاني، هغې ته اشاره کړې ده او دا خبره هم کوي چې هغې لپاره یو جامع لاوې پکار چې لکه ټولې غاړې په هغې کې شریکې وي. افغانستان کې چې کوم روان سیاسي کرکیچ دی، کشیدګي ده، هغې ته هم اشاره کړې ده. باید چې سیاسي مخالفتونه شاه محمود قریشي وي چې د هغې هدف اوښکار دی نه شي د افغانستان د سولې دا پروسه او دغه ذمواري چې د افغانستان د مشرانو اوس جوړېږي. قریشي وي چې هغوی دغه بین الافغاني پروسې دپاره یو جامع وخت هم جوړ کړي او دا پروسه پر مخ لاړه شي چې په دې باندې امضا وشي. بل دائم ویلي چې پاکستان به کم د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهده باندې چې امضا کیږي دستخط کیږي، پاکستان به په هغې کې ګډون کوي، شرکت به کوي. یو نور خو هغه مشکلاتو ته اشاره کړې ده چې ډېر یو مشکل کار و طالبان د خبرو میز ته راوستل، په دې کې هم اشارتن دی دا خبره کې چې د پاکستان په دغه کې هم یو رول و. بیان نن سهار دی خپور کړی دی او تر څه حده دې ته د پاکستان یو د افغانستان د دې تازه پرمختګونو په اړه باندې یو پالیسی بیان هم ویل کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړې. ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان ته د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړي. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به دا پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت ګام دی، خو پاکستان باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د ناقانونه پیسو د اثار نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د اثار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې ایف ای ٹی ایف د فروری پر 28 د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال رډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرنګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې د ناقانونو پیسو د اثار نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پرغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. ایف ای ٹی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثار خړ لیست ته اچولی وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د ایف ای ٹی ایف له غوښتنو سره یې سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. ایف ای ٹی ایف هم د فروری له 14 څخه تر 28 پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو سپینولو لړ کې له 28 مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی، خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ خوولې دی. ایف ای ٹی ایف وایي پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسېدلې، نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالي چارو وزارت د فروری پر 28 مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې ایف ای ٹی ایف یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د ایف ای ٹی ایف د اثار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی ګرې کارونه کوي، ترهګرۍ ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي.
چین چې اوس مهال د ایف ای ٹی ایف یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 28 په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړي دي او د یاد ادارې ځینې غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له ایف ای ٹی ایف سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په همیشه چې دا هغه په کیش ټرانزیکشن باندې شوی دی، نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پته نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیروریزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو ایف ای ٹی ایف والا کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسہ چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان دپاره خو زما په خیال د جرایمو مخنیوي دپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومېنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال تاج شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت ورکول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي، خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کم ایکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
ایف ای ٹی ایف پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
له سواد نه تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی وایي پښتو ژبه شناخت او ورباندې ویاړي. ملاله د فروری په 28 د مورنۍ او ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید په پښتو ژبه کې لیک لوست اهمیت ورکړي شي او خوشاله ده چې خپل ژبه کې لیکل کولی شي او لوستل هم شي. هغه وایي په کور کې هم پښتو ته اهمیت ورکول کیږي. ملاله یوسفزئی زمونږ له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کړي، راځي چې واورو.
مون خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره، او موږ کله انګلند ته راغلی نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافی کم وو. زما چې کوم کشر ورور دغه صرف اتو کال وو، خو موږ دا فیصله کړې چې موږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیر نه شي. نو ټول بس وس پورې پښتو کې گپ شپ لګي او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو موږ په دې ژبه کې لوی شوي او دا ژبه چې دنو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې موږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا موږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې دا موږ ته یادې چې موږ د پکار چې موږ خپل ژبو له هم اهمیت ورکو، هغه زده کړو وکړو. او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم. او زما والد صاحب چې هغوی خپل په سکول کې پښتو چې دن هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله، نو هغې د لاس دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل. خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او موږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو. او دا پښتو ژبه چې دا موږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا موږ ژوندی وساتو.
دا و ملاله یوسفزی چې مشال ریډیو ته خپل خاص پیغام را لګلو. په اسلام آباد کې پرون یو درې ورځنی ادبي میله پیل شو چې مقصد یې د مورنو ژبو په اهمیت خبرې او د یو بل له تجربو زده کړه کول دي. د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو ادبي میله ده چې ورته د نورو ژبو لیکوالانو، پوهانو او ادیبانو ترڅنګ د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان هم ورغلي دي. دوی دا شان غونډې د مورنو ژبو لپاره ګټورې بولي او وایي چې داسې نورې غونډې هم پکار دي. د عمران خان حکومت وایي د سیمه ییزو ژبو ودا او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
په اسلام آباد کې په پی این سی ای یا په نېشنل کونسل آف آرټس کې د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست دغه درې ورځنی ادبي میله د فروری په 28 پیل شو. په دې ادبي میله کې د پښتو په ګډون د پاکستان د نورو 15 ژبیو لیکوالان، شاعران، پوهان او ادیبان ګډون کوي، او پکې تر د 9 پورې د پښتو ژبې د کتابونو مخکتنه هم کیږي. په دې میله کې ګډونوال د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی د میلو او پروګرامونو په جدوی خپل فکر نورو خلکو ته رسولی شي.
دا سه میله چې رنه دا ډیره زیاته ضروری او دا خو په غیر سرکاري توګه دا په کار دی چې سرکار هم دغه شانتي میله جوړ کړي او په هغه کې د پاکستان مختلفو قومیتونو شاعران ادیبان راټول کړي چې یو ځای کینی، یو بل ووري، د یو بل نظام خبر.
یو بل لیکوال ایاز الله ترکزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا کوم پروګرام چې دا انډس کلچر والا جوړ کړی دی، دین پښتو ادب ته ډیر زیات فائدہ ورسی. هغه فائدہ دا ده چې پښتو لیکوال به د نورو ژبو نه خبر شي، هغه چې کوم ترجمه شوی دی هغه به وګوري، هغه ته به د نورو ژبو پته ولګي. نو هغه پښتانه به لګي شي د هغه د سندۍ، د بلوچۍ، د سرایکۍ، د ټول چې وګوري هغه به خپل ژبې ته واړي. نو دا فائدہ به تنه ډیر زیات پښتو ته ملو شي.
وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نور وزیرانو بیا بیا د دې خبرې تکرار کړې چې د دې حکومت د سیمه ایزو ژبیو په پرمختګ او ودې باور لري او د دې د ودې لپاره اقدامات کوي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعې په ورځ د نورو سیمو په شان په خوست کې هم یو شمېر روڼ اندو او فرنګیانو د فروری 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ومانځله. د غونډې ګډونوالو وویل باید کوششونه وشي چې پښتو د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد او دربار ژبه وګرځي. دوی له افغان حکومت هم غوښتل چې پښتو ته د دې ژبې د ویونکو د سیمو او وګړو د شمېر په تناسب پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه، همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژندګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله. دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه. د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري، ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي.
مورنۍ ژبه د زده کړې د پوره د یو انسان خاص ارزښت لري، ځکه د هغې وخت نه چې دا په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي، نو دا ټول مسایل خطر کولای شي، تحلیلولی شي. په دې سبند په پردۍ ژبه اول ژبه زده کوي، بیا بیگنه ورسه په ژبه کې تحصیل زده کړ د دوی زده کړې په ځې په پد کچره واز زده کړه وکړې نه په واژه با کې زده کړه وکړې ډېر به ګټه وراوي
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري. خوستای رون اندای ضیاء الحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنټونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي.
لوړو زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسلم باندې دا غږ کو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څنګه د پښتو ادبیاتو دپارتمنټونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانستی تر څو د نورو د هیوادونو اما سیلین از دکلیات چې د ادب مینوال دي د ژبې مینوال دي تر څو پښتو ژبه زده کړي.
په دوی غونډه کې تنزیه شاعر جهان زیب جوهر د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت شعر وړاندې کړ چې حاضرینو په چکچکو بدرګه کړل.
که زما ژبه تعصب وي نو دا به ډېر تعجب وي، غلط په دغه خوب وي، نو بیا به ټول جهان کړی تعصب وي جوتیږي که غوږ دې په خلاصېږي. زموږ مکړې میرات دی چې هڅې نه کړي زیاتې هغه خلک دي پاتې، او چې څوک په مورنۍ ژبه په بل ځای کې شرمېږي هغه دې وربېدېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې په لور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم پنځو بجو.
په ایران کې د فروری 28 پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرلو عمل روان دي. تمه کیږي چې نن لومړی پایلې اعلان شي او سبا د حتمی نتیجو اعلان شي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو په وخت د رایو ورکولو وخت 2 ساعته زیات کړل شو. د ایران دولتي ټلویزیون ویل چې د رای ورکولو په وروستي ساعت کې د ووټرانو شمیر دومره زیات و چې د دویم وار لپاره د رای ورکولو وخت ورکړل شو. د ایران شورای نگهبان د شاوخوا 9000 کاندیدانو فهرست رد کړل چې رپورټونه وایي د اصلاحاتو ملاتړ یې کوو. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د ایران د پارلمان غړي علي وکیلی چې په ټاکنو کې د کاندید په توګه برخې اخیستلو منع شوی، پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل په دې کلونو کې یو ناسم چلند دود شوی، رامنځته شوی چې که اصلاح نسي د وګړو تګ راتګ به هیڅ بدلون هم نه راولي، د تېروتنو رنګ به یوازې بدل شي خو د هغوی عمق به همداسې پاتې شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په ابتدا کې د ډیرو منځدارو کسانو د کاندیدۍ پر رد نیوکه کړې وه، خو وروسته یې وویل چې ایرانیان برای په دې ګټلی سي چې د ټاکنو په ورځ ډله ډله له کورنو راوزي او د رای ورکولو لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. روحاني پرون په خپله هم رای ورکړه او ویل که خدای کول زموږ ولس به نوی ویاړ ترلاسه کړي او زموږ دښمنان به تر هر بل وخت زیات مایوس سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي هم پر ایرانیانو غږ وکړ چې د رای مرکزونو ته ولاړ سي او ویل چې دا د خلکو دینی مسولیت دی. خامنهي وویل چې په ټاکنو کې ګډون به د ایران ملي ګټې خوندي کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د انتخاباتو په شپه د شورای نگهبان پر 50 لوړ رتبه غړو بندیز ولګول. دا هغه کسانو چې د کاندیدانو د څېړنې په ډله کې برخه درلوده او پریکړه یې کوله چې څوک د کاندیدۍ لپاره تایید شي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک ویل چې 15 ایراني چارواکي د دې لپاره تر بندیزونو لاندې سول چې د ایران خلکو ته اجازه نه ده ورکړې چې په آزادو او شفافو ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران شورای نگهبان د کاندیدانو د لست چاڼ او غوره کولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې تمه لري چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو له برابرو کسانو په 50 د هغه هیواد په 150 ولایتونو کې رای ورکړي. په ایران کې 50 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. خو د اسنا خبري اژانس په حواله پرون مخکې تر دې چې د رای ورکولو لپاره وخت تمدید شي، له هغو کسانو چې په شرایطو برابر و یوازې 12% خلکو رای ورکړی وي. په ایران کې رسمن یوه اونۍ وخت ورکړ شوی و چې کاندیدان کمپاین وکړي او د انتخاباتو تر ورځې 24 ساعته مخکې پر کمپاینونو بندیز لګېدلی و. په پاریس کې میشت ایراني سیاسي فعال علي کشتګر د ازادي راډیو او د ازادي اروپا راډیو د ایران برخي راډیو فردا ته وویل چې یوازې هغو کاندیدانو ته په ټاکنو کې د ګډون وخت ورکړ شوی و چې د خامنهي سخت ناتړ کوي او هغه ته وفادار دي. کشتګر وویل هغو کسانو ته چې پر رژیم انتقاد کړی اجازه نه ده ورکړ سوی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د سحر لسنی می بجې او شوې لند خبرونه لشاین بنیرین.
سره مشال دی وخت مهم خبرونه تمه دا چې امریکا او طالبان د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو پرون په بیان کې ویلي چې د فروری په 9 د لوازنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربند او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر وسلوالو طالبانو حمله بند کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې د 12 د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې د مرکزي حکومت لخوا په ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې دا قوانین دې وړومبې پارلیمان ته وړاندې کړل شي. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو 3 ادبي میله پیل شوې ده. دا د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمیر نورو ژبو ادبي میله ده چې د بیلابیلو برخو لیکوالان او شاعران پکې برخه اخلي. د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. په ایټالیا کې یو 88 سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 2300 نه ډېر کسان وژلي، دا په اروپا کې د دې وایرس څخه د شا د مړ کېدو وړومبۍ پیښه ده. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فروری په 26 هند ته سفر کوي، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي تمه نه لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ یوه محدوده لوازنامه هم لاسلیک شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې اونۍ په خبرونه کې اوره چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو ترمنځ په دې رستو کې د کرکټ یو ټورنمنټ شوی. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. وروسته بل اونۍ ز خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د مدرسو د زده کوونکو یا طالبانو په اړه عمومي فکر داده چې دوی د لوبو یا سپورت سره شوق نه لري یا د دوی استادان دوی له لوبو منې کوي، خو دا حقیقت نه دی. د مدرسو استادان وایي هغه ټول لوبې چې په زده کړو منفي اثر نه غورځوي او نورو خلکو ته زحمت نه رسوي، د دینی تعلیم زده کوونکي هم کولای شي. د پېښور د یوې دینی مدرسې یو مشهور استاد مولانا حسن فاروق په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
زمدا چې کوم بچی مدارسو کې سبق وایي نو دا هم د دې سیمې بچی دي، هم د دې خلکو بچی، هم د وطن کې پیدا شوی، هم د دې وطن خلکو منځ کې لوی شي. او مدارس دا سی بیل شي یا بیل هغه نه دی چې دا وطن یا دا واړه ته خبر نه، خو دې کې یو مسله ده چې مدارس واړه چې کم دي دوی ته یو خو د وخت کمی او سره اکثر دویم د سہولیاتو دا هغه هم یو سره دا نه ده چې دی لوبې نه کول غواړي یا دو لوبو ته په بل نظر ګوري. څنګه چې عام ژوند کې ماشومان خپل تعلیمي سرگرمیانو سره د لوبو سره دعوه کوي، نو داسې د مدارسو واړه هم کوي. چونکې که تاسو ډېرو مدارسو کې وګرځئ نو د لوبې میدانونو هلته کمی ده وینه اکثر، یا په مساجدو کې واړه سبق وایي مدارس، نو دغه یو مسله پکې.
مولانا حسن فاروق وای د پېښور زلمی کرکټ لوبډلې مالک جاوید افریدی د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی چې پکې طالبانو خو په شوق برخه واخیسته. په دې پښتنه چې د ټورنمنټ لپاره تیاری پکار وي، طالبان یې دې ته تیار وو او کسنګه نوموړی وای؟
ګورې د مدرسې واړه په خپل صلاحیت کې د نورو وړو نه کم نه، او زما خیال دی چې الله ولا قوت هم زیات ورکړي، خو د مدارس د مدرسو چې کوم نظام دی دا د اسکولونو نه اکثر مختلف دی. دا واړه چې پر هفته کې چې کومه چوټۍ کېږي کلو ته لاړ شي نو دا لوبې کوي. په مدرسه کې هم اکثر که د مدرسې سره خواو شا کې چېرته سړک یا خالی ځي نو هغې په کې دا خپل لوبې کوي. د لوبې مواقع نه ملاوېدل بیل شی دی او د یو ماشوم صلاحیت چې دی هغه یو بېله خبره ده. دوی وړو ته چې اوس کومه موقع ملاو شوه نو هغې کې چې کوم د وړو ټیلنټ وکتو نو هغه حیران کړنو. بهر حال مدارس ته دا یو لکه سکولونو کې د لوبو لپاره بیل فنډز وي یعنی هغو ته د خپلو اخراجاتو مثلا مدارس خو عموما د خلکو په چندو چلیږي نو هغو خپل بنیادي ضروریات پوره کولو ته هم په مشکل کې بیا هغو سره دا یو لویه مسئله چې وړو ته په کیسه د لوبو هغه وکړي نو د مواقعو کمی ده. نور که داسې مواقع نو د مدارس واړه زما خیال دی د صوبې په سطحه باندې چې کوم نورې ادارې دي د هغو وړو سره ښه برابره مقابله کولی شي بلکې اوس خو موږ د وړو نه به اورېده چې یاره موږ یې نه مخکې تلل غواړو.
مولانا حسن فاروق وایي د بیلابیلو مسلکونو او د بیلابیلو مذهبونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو مقابلې په ټولنه کې زغم او برداشت ته لار جوړوي.
دا به ډېر زیات فائده وکړي. موږ په خپله دې وخت کې خبر کې بعضې مې کې بین المذاهب هم آهنګي پروګرامونه کې شرکت وغیرہ کو نو هغې چې کوم نتایج موږ ولیدل نو ډېر حوصله افزا وو. دې وړو چې هلته کوم نور ملګرو سره لوبې وکړې یا د هغو سره ناسته پاسته شو د دو هم سوچ کې تبدیلی راغله. خو دې کې یو شی یاد ساتل پکار دی، ګوره یو علمي اختلاف وي زمونږ د بل مسالکو سره یا نورو ملګرو سره جګړه نشته خو علمي اختلاف خپل زبانی او هغه د دنیا په هر سیمه کې کېدی شي چې علمي اختلافات خلک کوي. بعض اوقات دا شیونه چې دي داسې ځي ته ورسي چې هغې کې بیا داسې بدمزګي پیدا شي یا داسې واقعات وشي چې هغه د افسوس ذریعه جوړه شي. خو دا ټول په مدارس او راتپل هم یو هغه د صحیح رویه نه ده. دې کې د معاشره هر طبقې نه خلک ملوث وي، د انتها پسندۍ کې
دا راز. د دې ټورنمنټ یو منتظم طارق حیات وایي د دې مقصد هم دا و چې اول د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو یو بل سره میل ملاپ وشي نو ډېرې غلط فهمیانې به ختم شي.
په دې کې سنی ګروپ، په دې کې دیوبندی او ټول چې کوم څومره هم زمونږ دلته وګړي دي، مدارس مشران دي یا چې کوم مدرسې ماشومان دي، هغه مونږ پکې انوالو کړو. او مقصد دا و چې لوبې صرف نه دي بلکې دی یو بل سره کینی پاسي او د مینې او د خلوص ته پیغام یو بل ته مخ وړاندې کړي. او الحمدلله الحمدلله دې کې مونږ سره د سوات، د پېښور، د دیر او د ایون د اورزو ایجنسی د نور ایجنسی چې کوم دي نه پکې هم ماشومان راغلي او هغه په دې کې خپل حال زده وکړي. د یو ځای ناستو دی راغلي او دلته هاستل کې وته ځای ورکړي شو هغه کې مطلب دی د لوبو نه پس هم دی انټریکشن کې د روټي به یو ځای مونږ یو لاګ یو ځای کې خبرې تر یو ځای کې هغه مینا خلوص چې کوم دي دا یو وړو کې غوته قدم دی. خو ان شاء الله امید لرو چې زمونږ حکومتي واکداران او نور هم چې څومره وګړي دي هغه په دې کې خپل مرسته وکړي. نو زه امید لرم چې ان شاء الله زمونږ د ماشومان او زمونږ د روان نسلونو مستقبل به روښانه وي. نه
د بیلابیلو مسلکونو مدرسې او استادان له یو بل سره ډیره ناسته پاسته او تګ راتګ نه کوي. د لوبو کې په ګډه برخه اخیستو ته څنګه تیار شول؟ په دې پوښتنه تاریخ حیات وویل
کار چې کېږي د هغې اول د هغې مشرانو سره ناسته په کار وي. یو بل ډېر کم اورو، صرف مونږ ته د میډیا په ذریعه باندې یا داسې چې کوم مختلف فورم وي د هغې په ذریعه خو د بل ځای غږ رارسي، خو داسې ایکچوال انټریکشن چې کوم دی نه هغه ډېر کم وي. خو الحمدلله الحمدلله چې پراپر کمیونیکیشن وشو، دې خلکو سره روابط وشو، دې سره کېناستو او د دې نه مونږه خپل انپوټس واغستل او د دې په مشاورت سره بیا چې کوم دی نو دا ایکٹیویٹی پلان شو. نو هغه کې الحمدلله مونږ ته هیڅ قسم مسله، هیڅ قسم مشکلات، هیڅ قسم ایشو چې کوم دی هغه رانلو او بهترین انداز سره دا ایکٹیویٹی وشوه.
طارق حیات زیاتوی چې له دې وړاندې د سکولونو او مدرسو د زده کوونکو ترمنځ هم ټورنمنټ جوړ کړی و چې ډیر ښه اثر یې غورځولی و. نو ځکه حکومت او مرستندویه ادارو ته پکار ده چې دا ډول هلې ځلې لا نورې سیوا کړي. له ځینو هغو طالبانو سره مو هم خبرې کړي چې په دې ټورنمنټ کې یې برخه اخیستې وه. د یوې لنډې دمې نه پس یې تفصیل درکوو.
پا په روښانه مستقبل خبرونه کې اوره چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو ترمنځ په دې وروستو کې د کرکټ یو ټورنمنټ شوی. د ټورنمنټ منتظمین او د مدرسو استادان وایي دا ډول هلې ځلې د مدرسو په زده کوونکو کې زغم او د لا ډېر احترام کولو لپاره ګټورې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
امین حسن د مدرسې زده کوونکی یعنی طالب دی او د کرکټ په دې ټورنمنټ کې د خپل لوبډالې مشري کوله. مشال ریډیو ته وایي
یا رجی الحمدلله مونږ خو ډېر ښه کیل پېښ کړي او مونږ ته په اول ځل باندې دا موقع مې راشو نو بار بار مونږ داسې موقع ملاوېدي شي نو مونږ انشاءالله چې نور مخې ښه اقدام وکړو. انشاءالله الحمدلله زمونږ میچونه چې څومره راغلي وو په دې ټورنمنټ کې ټول زمونږ نه قوي ټیمونه وو کنه جی. خو مونږ الحمدلله چې میدان ته به وتلو نو یو عزم سره به وتلو مخکې نه یو پلان سره به وتلو مې چې انشاءالله دا جیت به زمونږ وي. خو هر یو الک به زمونږ خپل کوشش به کوو چې دې لپاره چې مونږ میچ وګټو او بل چې خلکو ته یو دا مخامخ یو بل میسج هم ورکو چې الحمدلله مدارس والا په یو میدان کې هم د چانه کم نه دي. خلکو ډېر ښه تاثر ورکړ مونږ هم ښه تاثر ورکړو دغه طرف نه ډېر ښه جواب مونږ ته ملو چې الحمدلله.
په لوبو کې اکثر د عامو لوبغاړو ترمنځ هم بحث تکرار او کله کله لفظي جګړه کیږي. بلخوا دینی عالمان او همدغه شان زده کوونکو یې د نورو مسلکونو له عالمانو او زده کوونکو سره په ځینو مسلو اختلاف لري او کله کله دغه اختلاف د بحث د حد نه وځي. آیا په دې ټورنمنټ کې هم د طالب لوبغاړو ترمنځ کوم بحث تکرار شوی او که څنګه؟ په دې پوښتنه امین حسن وویل
یاره چې الحمدلله مونږ کو ټولو باقی په دې کې اهل تشیع والو اهل حدیث والو بریلوی حضرات پکې وو دغه رنګه زموږ دیوبندي حضرات پکې وو ټولو پکې شرکت په دې ټورنمنټ کې کړو. الحمدلله دغه تا د کھیل میدان د عقاید او د نظریاتو میدان نه جدا میدان دی نو الته الحمدلله مونږ ټول خو د مینې محبت یو بل سره ناسته پاسته ولاړه ګپ شپ هر څه وکړو او زکه دغه د نظریاتو میدان وو نو نه د عقایدو میدان وو. د وکیل میدان او د کیل میدان کې به ټول متحد یو. البته نظریات هر چا جدا جدا دي. اختلافات په عقایدو کې دغه رنګ لکه زمونږ د اهل سنت او د اهل تشیع چې کوم عقایدو کې اختلافات دي هغه یو جدا میدان دی. الحمدلله الحمدلله بالکل اسم کې څنګه دی راغلي زمونږ د کیل په میدان کې چې په کیل په میدان کې مونږ یو بل سره تلخ کلامي وکړو جنگ جګړه راشي یا داسې بل څه یو بل سره بدتمیزي راشي الحمدلله داسې موقع مونږ چاته نه ورکړي.
دا راز یو بل طالب لوبغاړي ناصر زیب نه مو پختل چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ټورنمنټونو کې ولې حصہ نه اخلي. دی وايي
نو هغه خو اول دا چې لکه د اوسه پورې مونږ ته چا داسې موقع نه ورکړي کنه دي نو په دې وجه مونږ مخکې نه ورغلي. په اول ځل پېښور زلمي اجو افریدي صاحب مونږ ته داسې موقع راکړه نو مونږ ټول مدرسو ولا راغلي او کوم مخ کې داسې موږ ته موقع ملاو شو نو موږ به خامخا راځو. مخ کې به داسې وو چې لکه زیات تر به زمونږ مشرانو دا بده ګڼله لیکن اوس زیات تر زمونږ مشران چې کوم دي هغه په خپل زمونږ سره راغلي وو ګراوند ته راغلي وو او زیات تر زمونږ مشرانو هم داسې ویل چې یاره تاسو لاړ شئ زمونږ لکه اکوله خټک چې کوم زمونږ ام المدارس ته ویل کېږي او د ټول مدرسو مور چې ته ویل کېږي هغه په خپل ټیم را لېږلی او مولانا سمین حق صاحب زمونږ د سترګو زمونږ د ټولو مشر دی هغه په خپل ټیم والا ته ویلي وو چې خامخا به تاسو د کپ راوړئ او تاسو لاړ شئ خپل ټیم را لېږلی وو. نو مخکې به داسې وو چې مشرانو به منې کول لیکن اوس داسې نه اوس
ناصر زیب وایي دې ټورنمنټ د مدرسو په زده کوونکو مثبت اثر کړی دی او تمه ده چې دا هلې ځلې به دوام وکړي. خو نوموړی د حکومت نه ګیله من دی چې دوی ته هیڅ توجه نه کوي.
زمونږ چې لکه یو قسم له ګیله مو زمونږ د طالب علمانو چې لکه زمونږ کم فاینل وشو جی لکه کو تاسو دا اورېدای شئ تاسو زمونږ دا میسج ورکولای شئ نو دا خامخا ورکړي جی چې لکه مونږ یو قسم له ایز اے فاینلسټ او ډیر وزیران ډیر لوی خلک راغلي هغه بالکل زمونږ حوصله افزائی و نکړله. صرف یو دوه کټونه یو دوه بیګونه مونږ ته راکړل هغه نظام د ټیم د پاره سه اعلان سه داسې یو وړوکی کونسلر هم یو میچ ته راشي هغه مطلب یو 20,000-25,000 داسې سه اعلان وکړي لیکن ډیر لوی خلک راغلي ډیر لوی وزیران راغلي هغه زمونږ لپاره بالکل صاف او سره ځای ونه کړله. نو کو داسې مونږ ته وکړي مونږ ته کرکټ گراوندونه جوړ کړي یا نیټونه ولګي یا کرکټ سامانونه راکړي نو دغه به ډېره قوي.
د مدرسې د زده کوونکو کرکټ لوبډلې یو کپتان امین حسن وای که په آینده کې داسې نور ټورنمنټونه هم جوړ کړل شي نو دا به په خاصه توګه د مدرسو په زده کوونکو ډیر ښه اثرات ولري.
نو فائدہ به انشاءالله دا وی چې خلکو ته یو میسج مونږ دا ورکو چې کم حق پرس علما دي، حق پرس خلک دي، حق پدین باندې مهین خلک دي، نو هغوی ته مونږ دا ورکو چې الحمدلله مونږ نشر پسند یو، د مدارس والا یا د غرنګی نورو نظریات والا دا نشر پسند یو، دغه میدان کې مونږ یو د ټول دنیا ته یو حق میسج ورکو انشاءالله چې مونږ نشر پسند یو. په هر میدان کې مونږ الحمدلله د چا نه کم نه یو، په سپورټس میدان دی، په هر میدان دی چې په هر مقابله وي هغه ته مونږ تیار یو انشاءالله، مخکم تیار یو، جام تیار یو، جام تیار یو انشاءالله.
او هم په دې ځای د دې هفته روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام د باختر ستوري. دا پروگرام ساسو لپاره باز محمد عابد جوړ کړی دی. راځي چې دغه ادبي خبرونه واورو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتونولۍ په نالیکلي قانون د لیکوالو او کرکټونکو د نظرونو پرانا کې یو ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د سندرغاړو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره د محلي موسیقۍ د کمرنګۍ په عواملو لنډشان مرکه ولرو، او په اخره کې به په خوست ولایت کې د تاریخي ودانیو په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. نومړی ریپورت ترازو. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکل قانون دی چې له پیړیو راهیسې را روان دی، او اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل مسائل د پښتونولۍ په دود سره حلوي. د پښتونولۍ د قانون په اړه موسو تن لیکوال او کره کتونکي په دغه ریپورت کې درغږولي دي. لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالی زوایی چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په تلا د نوی اثر سره ګډ مزلونه کوي. توقع داده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دي دالا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولي.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو، بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دې سیمه اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د پښتو موسیقۍ پر سندرغاړو سربیره د دغه فن سره وابسته مشهور تبلا، رباب او هارمونیم غږونکي په تیرو لسیزو کې لرل او اوس هم پکې ځوان هنرمندان شته، خو د پښتو موسیقۍ هغه پخوانی خوند مزر نه ده پاتې. په همدې اړه مو په ننګرهار کې د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل سره مرکې اورېدو ته رابولم.
کمینګل استاد، ولې اوسنۍ موسیقي د نن څلوېښت کاله یا پنځوس کاله پخوا موسیقۍ ته لا هم نشي رسېدلی، علت یې څه دی؟
علت یې دا دی چې اول خو هغه وخت هغه ماحول ډېر ښایسته ماحول هم و چې خلک د موسیقي دپاره اوزګار هم و او فکر دا جنجالونو تھا د کور ډوډۍ او دا او دا دا او دا ما سر دیش موږ اوس هم شکر ده پم دې دغه چې رزق الله ورکې. نن سبا کې اقتصادي وضعیت ډېر د هنرمندانو خراب دی، دومره خراب دی چې صدر ته هم داسې نه چې زه رئیس د ټولو نه خبرې. تاسو خپله ډېر مرستې کړې هنرمندانو سره، ما سره دې مرسته کړې، ایوب استاد سره دې مرسته کړې. دلته ماته یو لست راغی چې بس هنرمندانو سره مرسته کېږي. ما هغه ولیکل ولایت ولایت خدار ولایت خپل سامعی کنه، لکه د کونړ ولایت ننګرهار په هنرمندانو کې حساب شو، د لغمان هنرمندان د ننګرهار د هنرمندانو خپل ننګرهاریانو ته هیڅ شی ونه رسېد. نور دغسې بعضې مشکلاتونه د هنرمندانو دي چې هغه باید تاسو خلکو ته ورسوئ. او اکثر نوس مان او چا گله وکړه چې دا هنرمندان ولې زموږ شعرونه نه وایي. هغه بیچاره چې سټوډیو ته لاړ شي، هغه ریکارډینګ وکړي، حتمی پیښور ته لاړ شي. دلته سټوډیو خو جلال آباد کې نه لرو، کابل کې لرو. چې هلته ریکارډینګ وکړي د دې تقریبا زر یو نیم زر ډالر خرچه راځي، اوس زر ډالر حساب یا همداسې افغانۍ یو نیم لک روپۍ راځي. دا هنرمند نه شي کولی چې یو شاعر خوشحال کړي. ګله کوي شاعران مونږ نه، ښایسته شاعران دي مونږ نوی نسل.
اوس اکثره مشهور هنرمندانو په یوټیوب کې ځانونو ته چینلې جوړې کړې دي او د هغه چینلو له لارې چې د هغوی سندرې نشریږي هغوی ته په یو ساقو زمم راځي. د ننګرهار هنرمندانو داسې هڅه کړې؟
د ننګرهار هنرمندان چې باید وکړم زموږ اتحاد پې خبرې کنه. ښه ښه هنرمندان لرو، یو هم د سیاست نه ده کړې، خو نور خلکو د هغه سندرې په یوټیوبونو کې خپل اچولي دي او هغوی ځان ته ګټه کوي.
نورو ولایتونو کې، لویو ولایتونو کې د موسیقۍ دپاره مدیریتونه شته خو په ننګرهار کې نشته. تاسو د غوښتنه کړې ده او سواده درکړې شوې؟
تقریبا درې کاله مخکې ما لست هم پوره کړه او هر څه شی مې ولیکل چې دغه خلک دي باید دلته مقرر شي. غیر د دې نه چې په اطلاعات فرهنګ کې مدیریت ولرو، باید مونږ په رادیو ټلویزیون کې څو کسه مقرر ولرو، بلکې په ښاروالۍ کې زموږ د موزیک سیستم و پخوا و چې اشرف غنی وایي بیا امر کړی چې باید دغه شي په لوی سرحدي کې و، په فرقې ازده کې و، داسې په ټولو ځایونو کې ګروپ موسیقي و. اوس هیڅ نشته، ټول موزیکاران په خدای ناز دي خپل په کورونو کې. لکه زموږ نه دا حکومت بعد د دې نه به څه استفاده وکړي؟ مونږ سپینګیر شوي شاګردان هم روزیلي، دغه خلک په کار شي، دغه د دې یو معاش یو څه شی مقرر شي چې هغه د کور هغه خرچه پرې پوره شي. اوس داسې خبره نشته که داسې څلور خواته فکر وکړم د حالاتو د ننګرهار دغه چې هغه خوا او دې خواته مونږ کلیو بانډو ته پروګرامونو ته نشو تللی. دا هنرمندان څه خوري؟ هیڅ چای پوښتنه نه ده کړې.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، د افغانستان د خوست فرهنګیان او ړون اندي له افغان حکومت او یونسکو څخه غوښتنه کوي چې د دې ولایت د لرغونو آبداتو بیا رغونې ته پام واړوي. دوی وایي چې کچیرې دا آبدات ورغول شي، له یوې خوا به دا ارزښتمند آثار وساتل شي او له بلې خوا به دې ولایت ته سیلانیان هم رامات شي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د ایسار غونډۍ تختبې کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرکخان پوځي کلا، کاروانسرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال راډیو ته وویل:
خوست له نیکه مرغه له ښه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي آبدات یې په امن لرونکي سیمو کې دي. بازوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي: تاریخي آبدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده او د دې وسیلې ساتنې او رغونې ته دې پام ډېر شي.
تاریخي او فرهنګي آبدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډېر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي آباداتو ته پاملرنه وکړي.
په خوست کې څومره لرغونی آبادات موجود دي؟ په اړه د آبادو مسؤل سید قابل شام یاخیل وایي:
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي آبادات لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونو په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورۍ تڼه، ززی میدان کې سیټي وان برج او داسې نور.
بلدوری ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې په روان کال کې د خوست د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبده چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې پیل شوې دي. د ده په وینا چې د نورو تاریخي آبداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست ښار جنوب ختیځه برخه کې پرته د تختبه کو غونډۍ او د تختبه کو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنۍ سروې تر سره شوې ده. د غزی ببرخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې په دې باور دي کچیرې په خوست کې لرغونی آبدات ورغول شي، نو د دې سیمې د ښې او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي او د هیواد د داخله او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
جوړ